ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګرانو ورځونکو یو ځل درته بیا هرکلی وایو د ډیو رادیو خبرونه له روانې دي. نن د نهې ورځ کال 2014 د مئی د میاشتې شپږمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماسخوتن نهه، کابل کې اتنیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 12 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه نوشیروان کلندر. یو ځل درسره بیا شریکو د مهمو خبرونو سره ټکی. د صحت نړیوالې ادارې WHO لخوا پاکستان باندې د سفر بندیزونو سفارشونو وروسته پاکستان حکومت فیصله کړې ټولو ایئرپورټونو او بندرونو باندې به د پولیو ساسکو ورکولو مرکزونه پرانیزي. چارواکي وایي سفر نه به لږ تر لږه یوه میاشت وړاندې هر یو تن د پولیو ساسکي اخلي.
ایئرپورٹ پہ بھی سہولت موجود ہوگی، بھائی حکومتیں بھی اپنے اپنے سینٹرز بتائیں گی، اور جو لوگ جن کو کہ جن کا تھوڑا ٹائم سے پہلے سائن ہوتا ہے وہ کارڈ باہر سے بنوا لیں، اور اگر کسی کو ایمرجنسی میں جانا پڑے تو اس کی سہولت موجود.
د پاکستان قومی اسمبلی یو متفقہ قرارداد په یوټیوب د بندیز ختمولو غوښتنه کړې. د پیپلز ګوند پارلیماني غړي شازی امری لخوا ویل شوی چې ټوله اسلامي نړۍ کې یوټیوب خلاص دی او د پاکستان دغه بندیز بے مقصد دی.
د دې ویناوه چې دا د انفارمیشن ټیکنالوژي دور دی، خلک د یوټیوب پر ځای د دې متبادل یا پراکسی سرور استعمالوي، او حکومت ته دې لړکې دواړه خیزه لار نه دی خپلول پکار.
پاکستان کې اقلیتونو لپاره کارکونکو یو اداره وایي د نورو اقلیتونو په رنګ هندوانو په ضد هم پاکستان کې تشدد زیات شوی. بلوچستان کې د بې درکه خلکو حقوقو لپاره کارکونکو ماما قدیر بلوس وایي د مسلم لیگ نون حکومت کې بې درکه خلکو شمېر کې لا نور زیاتوالی راغلی.
دا حکومت کراغلی روزانه لس پورتنه کیږي او دو درې لاشونه مشتهر کله ملاوي شي، زیات شوی دی کم نه دی.
اوس غوښته د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان حکومت د صحت نړیوال ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن لخوا د پولیو ناروغي په سر د سفر بندیزونو سفارشونو وروسته فیصله کړې په ټولو ایئرپورټونو او بندرونو باندې د پولیو ویکسین ورکولو مرکزونه خلاصوي. د صحت چارواکي وایي د ناروغي خورېدو مخنیوي په خاطر به اوس د ملک نه بهر تلونکو خلکو لپاره لازم وي چې د پولیو وایرس نه پاک سرټیفیکیټ ترلاسه کړي. مطبوعات د صحت نړیوال ادارې چارواکو له خولې وایي چې پاکستان کې به د پولیو ساسکو ورکولو په اړه خصوصي کمپاین چلول کیږي، او په دې لړ کې به امام کعبه هم په دغه خصوصي کمپاین کې شاملولی شي. پاکستان کې د ویډیوګانو د خبرولو ویب پاڼې یوټیوب څخه د بندیز پورته کولو په اړه قومي اسمبلی یو متفقه قرارداد پاس کړی دی. په یوټیوب څخه د پابندۍ لرې کولو دغه قرارداد د نهې په ورځ په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړی شازی امری وړاندې کړي. د بلوچستان له درک خلکو لپاره جوړ شوی تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسن ډیپټی چیئرمین قادر بلوچ ویلي چې د موجوده حکومت په وخت کې په زوره د خلکو تختولو او بیا وروسته د هغوی تشدد زده لاشونو موندلو پیښې لا نورې زیاتې شوې دي. پاکستان مطبوعاتو تر مخه تیر کال پاکستان کې په اقلیتي ډلو یو شمېر خونړي بریدونه ترلاسه شوي دي. په دغه مهال د مارچ په میاشت کې د بریدونه نور هم زیات شوي دي، او تقریبا تر 30 پورې بریدونه په اقلیتي برادرۍ باندې شوي دي. د سوات نه رپورټونه وایي چې د امنیتي ځواکونو او ترهګرو ترمنځ نښتو کې وو وسلوال وژل شوي دي، خو د پوځ مطبوعاتي څانګه ایس پی آر د دغه شمیرې تردید کوي. دوی وایي چې د لټنې عملیات ترسره کړي نو بیا به معلومات د خلکو سره شریک کړي. مطبوعات وایي قبایلي سیمه شمالي وزیرستان هډ کوارټر میرامشاه بازار کې د یو چودنې په نتیجه کې دوه وسلوال وژل شوي او یو جوبل دی. مطبوعات د استخباراتي سرچینو له خولې وایي چې چودنې کې وژل شوي د یو تن تعلق پنجابي طالبانو سره دی. د مصر پخوانی فوزی مشر عبدالفتح سیسی ویلی که چرې روان میاش کې کېدون کې صدارتي انتخاباتو کې کامیاب شو نو د ملک نبا د اسلامي ډلې اخوان المسلمون مکمل نغوباسي. امریکا په نایجیریا هیواد کې د ترهګرې مخنیوي لړ کې د هغه تختول شو 200 جنکو را خلاصولو هڅو کې مرسته کوي. کوم جنکې چې 13 میاش اسلامي توندره وډلې بوکو حرام تختولې دي. بوکو حرام ډله په ملک کې د جنکو د تعلیم خلاف ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او اوس وخت شویرې د بل ډیو پروګرام د پروګرام کوربتوب لپاره زموږ همکار بیروز خان صاحب را رسیدلی. بیروز خان صاحب په خیره
ډیره مننه. خوشاله اوسینو شرمن قلندر او ګران اوریدونکو نن په بل ډیو کې مونږ تاسو د پښتنو د یو داسې سیمې چې هغه د افغانستان سره په پوله پرته ده د چمن سیمه ده او د چمن چې څنګه نوم دی همدغه شانتي د دغه چمن د ادبي ټولنې پښتو ادبي تړون چمن بنن مونږه د دې په اړه معلومات درکو او دا د قندهار چې کوم د افغانستان برخه ده د دې سره په پوله دغه سیمه پرته ده د خلکو تګ راتګ د خلکو ژوند جوړک د یو بل نسه ډیر بدل نه دی خو دغه ده چې دغه لنجمنه کرخه پکې په منځ کې شته نو تګ را تګ به یې څنګه وي په دې باندې به هم د دوی نه پوښتنې وکړو خو د دغه تړون په اړه باندې به زمونږ موضوع وي. زمونږ سره د پښتو ادبي تړون چمن په نمایندګۍ ډیرو بخی صدر عادل اچکزی صاحب میلمه شوی دی. عادل اچکزی صاحب تاسو ته په خیر راغلی ویم. اچکزی صاحب زما غږ درځي؟ زمونږ سره زمونږ بل میلمه چې هم جنرل سیکرټری دی دغه تړون نعمت الله پښتون صاحب. نعمت الله پښتون صاحب تاسو ته په خیر راغلی ویم.
سلامونه او نیکی هیلی لمړی تاسو ته او تاسو ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامان يم چې دا محل به روغ جوړ او خوش خوشاله یاست.
ډیر مننه. خدای مرا ولا ډیر خوشاله شو درته او د اچکزی صاحب نمبر به هم موږ ته کوشش کوو چې هغه ولګي ابو مرا سره ملګری شي په دې باندې خبرې اترې به کوو او تاسو نو تاسو کلامونه شاعري هم اورو او بیا دا پوښتنه کوم چې تاسو خو د دغه تړون جنرال سیکرټری هم یې نو قدرت وایي چې دا پښتو ادبي تړون دغلته خو نور جرګې یا دغه تنورې ټولنې به هم وي شته خبر یم خو دا مو کله د دې بنیادی خېدې او سهل ظلم دی
به ز دا وزارت وکم چې دا پښتو ادبي تړون چمن چې کم راپورت یغه به د تنظیم مسول یا صدر شاغل اجل اتز دی تاسو توړان دي کې
نو
غالبا د تنظیم شپږ کلو رئیس په مجدل ته په چمن کې فعالیت کو او بیلابیل غونډې لرو چې ګڼ شمېر سیمینارونه ترکتنی او داسې تنقیدي نشونه لرو که خدای کول چې عادل اتک ځای پر لنسي هغه تاسو ته مکمل په تفصیل باندې د رپورت لري.
کتابونه هم چاپ کوي او کتابونه چاپ کوي نو کوم قسم کتابونه د شاعرۍ ډیر دي کنه د نثر کتابونه هم په کیسو کې لیکي؟
بالکل پر دغه لړۍ باندې موږ فلال نوې کار روان کړی دي چې د نثر کتابونه او د غره کم د شعر په برخه کې کتابونه چاپ کو. لمړی د عادل اتکزی د رون چاټ کې بنامه باندې یو ښکلی کتاب چې د شعرونو مجموعه ده دغه د چاپ درسلو کومه وواته دا غوړسته د پښتو ادبي تړون د دغه تنظیم له جانب د چمن کولونو په نامه باندې یو تذکره چې د چمن بیلابیل شاعرانو د کلامونو نمونه پکې شته او د هر شاعر تقریبا 1973 غزل پوری دا هغه مکمل ژوندلیک کیسه دردغه محاله پوری پښتو ادبي تړون چمن د چاپ تر کومې استلې دي او ګرن شمیر نور کتابونه دي چې اوس هم در چاپ لاندې دي. ان شاء الله دغه لړۍ ته به دوام نور هم ورکو.
درته وي پښتون صاحب چې د دیرو بخی د قندهار د خلکو سره یا دغه سیمې د اخوا د پولینه اخوا کوم شاعران دی باندې د غوی سره سره اړیکی د غوی سره راشه درشه ناستی وی کنوی؟
بالکل چې هر کال مجدلته په چمن کې مج د کلاسیک صوفي حماسي شاعر شغلي قاضي ملا عبد السلام بابا چې هغه په چمن کې د ادب بنسټ شي هر کال د هغه کلیز المنزو د هغه دمرین کلیز د اخوا د افغانستان د بیلابیل سیمو څخه ګڼ شمیر شاعران راځي او سره د پاکستان د بیلابیل سیمو څخه همدارنګ پښتو ادبي تړون چمن ټول غړي هم د افغانستان په بیلابیل مشاعرو او سیمینارونو کې برخه اخلي او دغه تګ راتګ زموږ ترمنځ دوام لري.
د دې چمن په اړه کراته وای چې دا چمن سمرا سیمه دا غټه سیمه دا وړه سیمه دا او په دې کې قومونه کوم کوم پراته دي؟
د چمن پاړه چمن د پاکستان د بلوچستان ایالت غالبا دویم غټ شار دی چې لمړی مکو شار هغه کوټه ده چې هغه د بلوچستان پلازمینه نوم ده. د دې پتان کې چمن د بلوچستان دویم غټ شار دی او دلته اکثر د شي کاروباري خلک او شتمن خلک شتون لري او د ژوندې چې کوم د افغانستان سره پوله ده دغه عالمی منډي باندې تجارت او کار په پله پسې په همیشه باندې روان وي. نو غالبا د چمن آبادی به دا وخت تر اتلس لک نه هم زیات وي او دیس مینوال ملمپال او ادبي مرګري زیات شمیر شتون پکې لري.
دلته کې قام چې کوم دی اچکزی ډیر دی کنه نور ورسره هم واړه دغه شانتي قبیله یا قومونه شته؟
می خبر ده چې په هر شهر کې به د بیلابیل قومونه شتون لري خو دلته چې کم اکثریت دی هغه د اچکزو دی. د دې سره په څنګ کې یو بل قام هم په اکثریت باندې وسیږي لکه نورزی قام. دغه دوه قامونه په لومړي مقام باندې اچکزی قام زیات شتون لري او په دویم مقام باندې دغه نورزی قام. دلته دغه قومونه ژوند سره کوي او ډیر د خوشحالۍ فضا او د امن په ماحول کې دلته ژوند سره تیروي.
د اچکزیو او د نورزیو د پولې دواړو خوا ته شتون لري کنه صرف دې خوا د چمن د یعنی د پاکستان په سیمه پراته دي؟
په دواړو خوا باندې شتون لري. عموما د اکثریت د چمن خلک داسې دي چې هغه د پولې په غاړه باندې هم د سینمې فامیل یا کورنۍ پراته وي او د پولې په دې خوا باندې هم داسې فامیل یا کورنۍ پراته وي. د دې تګ او راتګ ډیر په اسانۍ سره سره کیږي یو بل ته سره راځي او دی او دواړه د یو کام چې کوم ژوند دی د پولې کا غاړه وي کدي غاړه وي دواړه اچکزی او دغه نورزی کوم په اکثریت باندې پراته دي.
د دې سره سره پښتون سیب قدم یو پښتنه پکې وکم ځکه چې زمونږ اوریدونکي غواړي چې د شعر او ادب سره سره د دغې سیمې د دغې سیمو د خلک سیمو د خلکو دغې د ژوند جواک د دور دستور د دې پاړه باندې هم کاروبارونه څنګه دي دغلته ځکه چې دا خو په پوله باندې پروت پرته سیمه ده نو اکثر چې لیدل شوي دلته کې ښه کاروبارونه وي او د کاروبار دواړه خواو ته دي که صرف چمن چې کوم دی دغلته غټ بازار دی او اخوا بیا د پولیس زه خپله دغه ځای ته نه یم تللی ځکه هم غواړم زه خپله معلومات واخلم.
د پولیا غاړه د افغانستان په طرف باندې چې کوم د ویش علاقه ده یا سپین بولدک په نامه باندې دلته غټ غټ تجارتي مرکزونه دي. د چمن ګڼ شمیر وګړي غالبا چې د ورځې د دردی څخه بیا در څلوېښت زرو پورې کسان دي همهغلته د کار او روزګار لپاره افغانستان ته ځي او مازدیګر بېرته واپس چمن ته راځي. نو په یو لحاظ دا یو عالمي منډی بللی سو یو عالمي تجارتي مرکز دغه ویش بللی سو خو دا هغه چې کم کاروباري ژوند دی هغه په ویش یعنی په سپین بولک د افغانستان په خاره کې دی اکثریت خلک عمل کار کوي.
د امنیت په اړه باندې هم راته وایي چې د چمن او دغه سیمې امنیت څنګه دی او یعنی د خلکو په اړه باندې هم او د حکومتونو په اړه باندې هم څومره یعنی هلې ځلې د امنیت د ټینګولو لپاره دغلته وجود لري؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده دا وخت په ټولو پښتني سیمو کې حالات یو څه کړکېجن دي. د همدغه کړکېجن حالات په وجه باندې به شاید چمن هم یو څه ځپل شوی خو د نور پښتني سیمو په نسبت باندې چمن ډیر پر امنه علاقه ګڼل شو. دلته خلک ډیر ژوند کوي، دلته داسې تر ډیر حد پورې زور زیاتی او داسې سنسته هغه د سترګو کیږي. د پولې دې خواته یعنی د پاکستان په خاره کې هم حکومت د امنیت لپاره ښه ښه ګامونه اخیستل کیږي، او د پولې خواته هم په یو معنا ووایم چې د ټول افغانستان پر امن علاقه دا په اثبات رسیدلې ده چې هغه به د سپین بولدک علاقه وي.
را سره اوسېږي، موږ کوشش کوو چې د اچکزی صاحب نمبر هم د ځان سره هغې د ځان سره په ټلیفون ملګري کو، خو نه پوهېږم څه ستونزه ده. تاسو هم را سره اوسېږي، یو وړه شانته دما اخلو، د مینه پس راځو د خپل بحث په مخ کې بوزو. را سره اوسېږي.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
ګران اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته د ډیو ریډیو په بل ډیوه پروګرام کې په خیر راغلی ویم. او نن موږ د پښتو ادبي تړون چمن په اړه تاسو ته معلومات درکو. زموږ سره زموږ میلمه نعمت الله پښتون صاحب، شاعر هم دی او د هغې په نمایندګۍ باندې جنرل سیکرټري هم دی د دغه تړون. را سره ملګری دی د تړون صدر عادل اچزی صاحب. ټلیفون زه نه پوهېږم چې زموږ د ټلیفون ستونزه ده او که د هغې د ټلیفون ستونزه ده، خو تر اوسه پورې لا موږ ته نه دی دغه ټلیفون لګېدلی چې څنګه د هغې ټلیفون ولګي. هم دغه شانتې به تاسو ته هغې هم راولو. خو د کراشو اوس د ادبي هلو ځلو ته، نو تاسو خو ادبي هلې ځلې کوئ، تاسو وایئ چې د پنځه شپږو کلونو نه دغه وجود لري. خو یو دا ستونزه د پښتنو سره ټولو سره ده، او هغه د پښتو ژبې ویل او د پښتو ژبې لیکل دي. پښتون صاحب څه ګڼئ دغلته پښتانه په پښتو ژبه پوهېږي په لیکلو په لوستلو؟
په لومړی کې دلته خو نو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، دلته په مورنۍ ژبه باندې تعلیم نشته. دلته په پاکستان کې له پیل نه په اردو ژبه باندې، بیا وروسته په انګریزي ژبه باندې. په عام ژوند کې خلک د پښتو سره ډېر نابلده دي د افغانستان په نسبت باندې. خو الحمدلله د همدغه تنظیمونو په برکت غالبا زما یاد چې کله به په 2003 کې موږ دلته سیمینارونه کول، دلته په چمن کې به فقط دیارلس در څوارلس پنځلس پورې دا شاعرانو شتون درلودی. نو عام خلک ته چې به ګسه موږ هلته دعوتنامې ورکولې یا به مې هغه خپلې غونډې ته رابلل، نو هغه دومره کې نابلده وله چې په هغه جواب کې به ویل چې دا نو دلته تاسو څه سره وایست یا د دغه کار څه پیدا. خو الحمدلله د تیرو لس کالو یا یولس کالو چې دلته دغه پښتو تنظیمونو کوم کار شروع کړی دی، د هغه په برکت باندې دا مهال غالبا په چمن کې د چمن ګلونو په نامه باندې چې پښتو ادبي تړون چمن کومه تذکره چاپ کړل، په هغه کې په لومړي قدم کې پنځو شاعران سره راغونډ کړل د چمن. او دا مهال غالبا در اتیا څخه در نوي پورې شاعران شتون لري. عام نوال در ډېره حده پوهې بوی دل دي په خپل مورنۍ ژبه لیک لوست کوي. دلته په چمن کې د قاضي ملا عبدالسلام په نامه باندې موږ دلته کتابتون لرو چې هر مازدیګر ګلان هغې دلته د چمن د ښار ځوانان او دغه رقم اجبان او لیکوالان راځي، دلته مطالعه کوي، ادبي بحثونه کېږي. او در تیر په نسبت فیل حال په چمن کې همدغه لړۍ ډېر ښه پرمختګ کړی دی، او ان شاء الله موږ امید لرو چې نور هم
زمون سره. عادل اچکزی صاحب ملګری شوی دی د پښتو ادبي تړون چمن صدر. عادل اچکزی صاحب په خیر راغلی.
خیر مناسب سره د ډیوه ریډیو پښتو خبرونې ټول درنو اوریدونکو شاغلو او اغلو ته د پښتو ادبي تړون چمن په استازیتوب د ټولو فرهنګي دوستانو په حضور کې او د عامو مینوالانو په حضور کې له خپل اړخه او د دوستانو له اړخه نیکی هیلې احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
ډیر زیات مننه او ډیر په خوشحالۍ درته بیا هر کله وایو. ډیر وبخښه تاسو په ټلیفون لږ شان ستونزه و، تاسو به هم تکلیف شوی، موږ هم انتظار کوو چې کله تاسو ټلیفون ولګي. ډیر خوشحاله شوم چې تاسو ټلیفون ولګېدو، تاسو موږ سره ملګری شوی. څه معلومات خو راته هغې راکړل نعمت الله پښتون صاحب، خو د د ټولنې د تړون په اړه باندې تاسو هغه ویل چې دوی یو رپورت لري یو تفصیل لري، نو که زه دغه پوښتنه هم تاسو ته کېږدم چې د تړون د بنیاد سره سره څنګه او څومره ورته خوشبینه او بیا دا چې د تړون د لارې څه وینئ په خلکو کې څه بیداری د خپل ژبې په اړه باندې د خپل تاریخ په اړه باندې په دغه اړه باندې کلک معلومات راکړئ.
تاسو ته دا جوته ده چې د هر ژبې ویونکي یا د هر ژبې وګړي له هم خپل ژبې او له خپل ادب سره د کچې مینه په باطنی ډول او په ظاهري ډول باندې کله نا کله سړی څرک لیدلی شي په سترګو باندې. دا چې په سیمه کې د پښتو ادبي تړون کار فعالیت هڅې او زیار څه دي په دې اړه به دومره درته ووایم که نعمت الله پښتون په دې باب تفصیل درکړی والی یا د سرګیدلی والی دی. هم ماشاءالله با استعداد ځوان شاعر او فرهنګي یو فعال شخصیت دی. نو راځو دې خبرې له چې پښتو ادبي تړون چې دا وخت د سیمې په فعاله فرهنګي ټولنو کې شمېرل کېږي د نوموړي ټولنې بنسټ د 2008 میلادي کال د جولای پر 14 نیټه د څو بایساسه ادبي ځوانانو لخوا په کاظم عبدالسلام اخوند نومي ولسي کتابتون کې په دې موخه کښېښودل شو چې د قلم خاوندان خپلې ژبې ادب او ټولنې ته په مثبت نیت د همدې ګډ ادبي پلیټ فارم څخه روڼ خدمت وکاندي. باید ووایو چې پښتو ادبي تړون چمن په ادبي حوزه کې د نور ادبي ټولنو ترڅنګ جوت مقام لري. لومړی ورځ څخه بیا تر اوسه پورې ګڼي تنظیمي ناستې، ادبي سیمینارونه، مشاعرې او شپنیزي معنوي غونډې دایري کړي دي چې په چاپي رسنیو او په بیلابیلو پښتو ویبپاڼو کې وخت په وخت راپورونه، ګزارشونه په لیکلې بڼه او په انځوریزه بڼه خپاره شوي هم دي. ژغیزو رسنیو هم د پښتو ادبي تړون چمن پر ادبي فعالیت او کار باندې په څو څو وار ځانګړي خبرونه وړاندې کړي دي. نو استاد د پښتون سره سم د نورو پښتون هم جواب وو خدای دې وکړي چې زه ډیر وخت ونه نیسم. بلې وپرمایم
هم ډیر مننه کوم دغه معلومات چې مونږ غواړو تاسو په خپل سر لګیاي. ادیبان شاعران د پښتون سره هغه ویل چې د تعلیم چې کومه د یعنی میډیم دی ژبه ده هغه اردو ده، خو دغه خپل هڅې دي خپل کوششونه دي د خپلې ژبې سره مینه ده چې تاسو لګیاي، خو د دې سره سره دغلته چې بیا کومه میډیا ده او کاغه ټلویژن دی کاغه اخبار دی کاغه ریډیو دی او کاغه د میډیا یو بل قسم دی، په دغه کې هم تاسو ګڼئ چې پښتانه لیکوالان ادیبان د پښتو ژبې سره مینې لرونکي هغه هم پکې د وخت سره سره سیوا کیږي او کنه تاسو ګڼئ چې دغه یعنی داسې نه ده؟
ادبي فعالیت یا د ادبي تنظیمونو فعالیت په سیمه کې خورا مهم رول لوبولی دی او لوبوي په موجوده وخت کې هم یا په اوسني دوران کې هم. همدغه پښتو ادبي ټولنې یا پښتو ادبي تنظیمونه دي چې د خپل پلیټ فارم په چوکاټ کې یا د خپل ټولنې پر غولي باندې د آن او د قلم خاوندان روزلي دي. هغه که په نثر کې وي که په نظم کې وي او جورنالیست که دا وایي جورنالیزم هم د پښتو د یو ادب سره تړلې څانګه ده، که څه هم د هرې ژبې ادب یو هغه وزن خپل جورنالیزمي څانګې لري. پښتو ادب هم د جورنالیزم په برخه کې څنګه لري. نو ویلی شو چې دا وخت ستاسو د ریډیو پر صفو باندې کوم څوک ستاسو سره غږیږي یا زما په شکل کې یا د نعمت الله پښتون په شکل کې دا هم د دې تنظیم ادبي روزنه ده چې دا وخت د ټلیفون پر کرښه باندې ستاسو د سټوډیو د لارې د دې غږ د دنیا په بیلابیلو ګوټونو کې یا د پښتني نړۍ په بیلابیلو کنجونو کې اورېدونکي دا وخت ورته غواړي. نو بالکل زه په دې اند او عقیده یم چې د پښتو ادبي تنظیمونو رول د ځوانانو په روزلو کې خورا مهم رول لوبولی دی او دا مهال هم لوبوي. که موږ فکر وکړو بیلابیل وتلي لیکوالان، جورنالیستان او شاعران په خپلو سیمو کې هم د خپلو سیمو ادبي تنظیمونو روزلي دي، هغو تربیه کړي دي او بیا د باندې ورسته دي چې هغه د خورا مهمو سیالیو سره د غری وهلي دي او دا وخت هم وي.
که یو پښتنه عدل اچکزی صاحب وکم واغ دا هم د چې لیدل شوي دا دي د پښتنو په ټولنو کې د ښځو چې کومه برخه ده په ادب کې ډېره کمه ښکارېږي، او څه خو به د روایاتو وجه هم وي او څه به د ښځو د تعلیم د کموالي او ټول یا په یو رنګ کې یا په قبایلي رسمونو رواجونو په نوم یا د مذهب په نوم باندې دوی په وروستو ساتل شوي دي. څه فکر کوئ دغلته د پښتنو ښځو برخه په دغه شعر و ادب کې شته، او که چېرې شته نو څومره ده، او که نشته نو وجه یې څه ګڼئ؟
وجوهات خو یې تاسو ډېر ښه بیان کړله، نو زما په اند هم د خنډ لاملونه دا یې دي لکه تاسو چې ذکر کړله، چې پښتني رواجونه، پښتني رسومات پر ډېرو خلکو باندې یا پر ډېرو سیمو باندې تر اوسه پورې هم د اوسپنیز دیوال په څېر راګرځېدلي دي، چې مېرمن نشي کولای چې خپل شعر په مشاعره کې وړاندې کړي، او مېرمن نشي کولای د بعضو لاملونو له امله چې هغه دې په ټولنه کې فعالیت ترسره کړي، یا دې په یو اصطلاح باندې په پښتو مجله یا په یو پښتو ورځپاڼه کې خپل شعري نمونې او نشري نمونې وړاندې کړي. نو وجوهات یې تاسو بیان کړل چې د پښتني کلتور او پښتني رسم رواجونه دي چې تر اوسه پورې هم د ډېری وګړو پر ذهنونو باندې د اوسپنیز دیوال په څېر راګرځېدلي دي. زه د دې عمده لامل ناسوادي بولم، که چېرې سواد یا د تعلیم کچه په وګړو کې لوړه شي یا پیسدي په کې عامه شي، نو زه بالکل په دې اند یم چې مېرمنې به هم پښتو ادب ته بېله کومه ډاره راوږي، هغه خپل احساسات به په مثبت نیت باندې خپلو مینهوالانو ته اظهار کاندي.
زمون سره د نعمت الله پښتون صاحب ټلیفون قطع شوی و، زمون سره بیا ملګری شوی دی، یو ځل بیا په خیر راغلی ویم، او زمون سره ستاسو د تړون په نمائندګۍ یو بل عبدالغفار غاور صاحب هم دی چې دا غنه به په ورستیو کې مونږ د هغې کلام مو واورو، زمون سره دی اوسیږي هغه دې هم واوري. خو که دا پښتنه یو پښتنه زه د پښتون صاحب نه هم وکړمه، چې پښتون صاحب څنګه چې اچکزی صاحب وویل د تعلیم د راتلو سره د پوهې د راتلو سره دغه ستونزې خود د ځوان کول په نمائندګۍ باندې ګڼی، چې سړی به دوی ته ځای ورکوي لاره ورکوي که نه همدغه پښتنې ښځې به په خپله راپورته کیږي، خپل غږ به کوي، ځان ته به ځای اخلي، ځان ته به خپل حق یعنی مومي به خپل. پښتون صاحب تاسو خپله خبره خو وکړه، خو زه چونکه تاسو وختي ویل چې د ځوان شاعر دی، ځوان ادیب دی، زه د دغه وایم چې د ځوان کول په نمائندګۍ د پښتنو پښتون صاحب تاسو زما غږ در رسیږي؟ پښتون صاحب ته زما غږ نه ور رسیږي. او دغه پښتنه زه تاسو نه کوکم چکزی صاحب، چې څه ګڼئ پښتنې نو ما ته آواز نه راځي، زه څه وکم ناهید؟ پښتون صاحب زما غږ در ځي؟ خسته سوغه ګم ما ته راغلو. تاسو خو ریډیو نه دی لګولی؟
نه نه، ډیسکورډ ریډیو نه سره
ما پوښتنه دا کوله چې چکزی صاحب داسې وویل چې د تعلیم سره سره به د ښځو برخه هم په دې شعر و ادب کې او په دغه برخه کې به سیوا شي، د وخت سره خو که د یو ځوان کول د نماینده په حیث تاسو نه زه دا پوښتنه وکړم چې که تاسو زما وختینۍ خبره پوښتنه نه اورېدلې زه به بیا تکرار کړم، چې پښتنو ښځو ته، پښتنو جنکیو ته به خپله دا قدم پورته کول غواړي چې ځان ته خپل دغه حق واخلي، ځان ته ځای پیدا کړي، او که نه پښتانه سړي به دوی ته یعنی یو لاره ورکوي او یو ځای ورکوي، څه فکر کوئ؟
تیر په نسبت باندې دا مهال دلته پښتني سیمو کې هم
ګنګ خلک شمیر خلک وجې ته لیواله سوي دي چې هغه په خپل خوند او لوڼه باندې تعلیم وکړي. ان شاء الله زه په راتلونکو کې دغه خبر روښانه بولم چې دلته به زموږ خوندې هم په اعلی سواد باندې خپل تعلیمونه وکړي ان شاء الله تعالی. دا خبره به چې کله سواد راشي او دا خبره مسله به حل شي که خدای کول د تیر په نسبت په وطني شرایط کې د پښتنو دې ته غاړه شي د چې خپل خوند او لونو باندې تعلیم وکړي.
د بلې خوا د پښتنو په دغه خویندو بچیانو باندې یو قسمه قدغنونه لګول کیږي د پښتنو روایتونو په نوم، د قبایلي رواجونو په نوم باندې، او یا د مذهب د احکامو په نوم. فکر کوي چې په پښتنو کې اوس دومره بیداری ویني چې او دغه ټولې دسیسې به د وخت سره سره یعنی دغه به پشا کیږي او پښتانه به واقعي د خپلو زامنو سره سره چې وسی کیږي په خپلو لوریانو بچیانو به هم تعلیم کوي.
بد مرغه دغه بدبختي تر موسه پورې څه ناڅه دوام لري. انشاءالله زه امید لرم چې نوی نسل چې کوم دی هغه دا وخت د تعلیم په مخه باندې هڅه کوي چې تعلیم وسي. د وخت په تېرېدو سره انشاءالله دغه ستونزه د حل ګڼم. خدای دې وکړي چې همداسې وسي.
اچکزی صاحب، د تعلیم په اړه باندې د دغه ځای چې کوم حکمران ګوند دی، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، د نورو بلوچو پارټیانو او د نورو ګوندونو سره سره دوی یو ژمنه کړې ده، پلان لري چې پښتو ژبه دغلته د تعلیم ذریعه او د تعلیم ژبه وګرځي. څومره خوشبینه یې دی ته؟
په اسمبلی کې یو قرارداد پاس کړی و، لکه تاسو چې ذکر وکړی چې ګوا په دې صبح کې دي په هر سیمه کې مورنۍ ژبه د لیک لوست ژبه وګرځول شي تر پنځم ټولګي پورې. نو دا رښتیا هم که یوې خواته د پښتنو دانشورانو یا روڼاندو یا لیکوالانو شاعرانو په دې برخه کې ډېر خواري ګاللې دي او په امکانات یې پښتو تر اوس مهاله ژوندۍ را رسولې ده، نو بلې خوا ته د قام پرستو ګوندونو کاغذ بلوڅانو قام پرستو ګوندونو دي یا د پښتنو قام پرستو ګوندونو دي، هغه هم تر خپله واسه پورې زیار باسي او د زیار د ایستلو یو ثبوت یې موږ دا ګڼلی شو چې د اوسني صوبایي حکومت په صوبایي اسمبلۍ کې دا قرارداد پاس کړ چې په مورنۍ ژبه دي د هغه سیمې اوسېدونکو ته د دې صوبې تر پنځم ټولګي پورې لیک لوست ورکړل شي. خو زه خوشبینه وم سږ کال ودې پښتو لیک لوست لوستلو ته چې دوه ماشومان به تر پنځم پورې سږ په دې باندې پیل وکړي، خو بدبختانه چې سږ کال دغه پیل په مکتبونو یا ښوونځیو یا سکولو کې نه وسولو. نو زه نه پوهېږم چې اوسنی صوبایي حکومت بعضې مهمې چارې نه دي ترسره کړې، که به خدای مکه نور لاملونه د دې لارې خنډ ګرځېدلې وي. زه امیدوار یم چې په راروان کال چې 2015 میلادي کال دی چې په هغه کې به په تر پنځم ټولګي پورې و ماشومانو ته په مورنۍ ژبه باندې لیک لوست ورکړل شي. که څه هم په دې برخه کې څه ناڅه کارونه شوي دي او دا نو بیا چې د دې ګوندونو د استازو څخه پوښتنې ستاسو د رسنیو له لارې وشي دوی به بهتره جواب کړي.
ډېره مننه کوم را سره اوسېږئ تاسو هم، عبدالغفار غاور صاحب تاسو هم را سره اوسېږئ، او پښتون صاحب تاسو هم را سره اوسېږئ. یو وړه شان د مخلو د مینه پس راځو، بیا ستاسو نه ستاسو کلامونه شاعري مورو، او بیا موږ خپل ټلیفون لاینز هم پرانیزو اورېدونکو ته کاغې تاسو نه پوښتنې لري. را سره اوسېږئ.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
ګران اوریدونکو یو ځل بیا درته د ډیوه ریډیو په بل ریډیو پروګرام کې په خیر راغلی ویم. نن موږ د پښتو ادبي تړون چمن په اړه تاسو ته معلومات درکو. زموږ درې میلمانه موږ سره په دې وخت ملګري دي، عادل چکزی صاحب چې دغه تړون صدر دی، عبدالغفار غاور صاحب چې هغه هم د دغه تړون سره تعلق لري، د دې غړی دی، او د دې په نمایندګۍ جنرل سیکرټری چې کوم دی عمومي سکتر نعمت الله پښتون صاحب هم زموږ سره میلمه دی. منګ خپل ټلیفون لاینز د یو څو منټو نه پسته اوس ته هم پرانزو، خو زه غواړم چې یو پوښتنه کوکمه او د پوښتنې جواب سره سم کبیا راته تاسو خپل کلام هم وای ساسونه به شروع کو. عادل چکزی صاحب، پوښتنه دا هم لرم چې د پیښور سره مو سره اړیکې دي، د ژبې په اړه باندې، د کابل سره او د افغانستان د نورو برخو سره، د تګ راتګ او دا چې کوم بیا اوس د لیک لوست لپاره د افغانستان او بیا د پاکستان د نن پښتانه لیکوالان دانشوران یو ځای شي وغي په یو قسمه لیک باندې سره متفق شوی دی، دا غي په اړه باندې هم کراته سوې. دغه ګراته پاون بدوم راو وایم چې دلته موږ
په چمن کې د پښتو ادبي تړون چمن اخره شپږ علمی او ادبی سیمینارونه تر سره کړی دي. چلمړی د وټلی کلاسیک شاعر ارواشاد ملا قلندر اڅکزی یا ته ځنګړی شوی وو، او پنځنو سیمینارونه د حماسي صوفي او رښتیاګوی شاعر ارواشاد قاسم الله سلام اخون قدرانه یاد کی جوړ شوی دي. د یادونې وړ ده چې د میلادي کال د لومړۍ میاشتې معنا د جنوري پر شپږشتمه نیټه د قاسم الله سلام اخون د مړینې لورځ سره سمون خوري. نو نور څنګه واده سیمینارونه د همدې هوتلي عملی د شخصیت یا ته پښتو ادبي تړون چمن ځانګړي کړی وو. دغه شپږ سیمینارونه چې تر سره شوي دي د نوموړي ادبي تنظیم له اړخه هم دې شپږ واړو ادبي سیمینارونو ته د ټولې هاخوا لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو په خپل ګډون سره هم دغه سیمینارونو ته ځلا او ښکلا وربخښلې وه. د دې تر څنګ د ایالت معنا د صوبې وتلو لیکوالو او شاعرانو هم برخه پکې درلودله. پېښور دی، که پاتې ده، که کندهار دی، که کابل دی، که جلال آباد دی، په دا سیمه کې چې کوم ولس میشتي یا وسیږي دا نه یوازې دا چې پښتنو ته څرګنده ده، د پښتنو څخه علاوه نورو اقوامو ته هم دا څرګنده ده چې د دې جغرافیه یا د دې سیمې باندې چې کوم وګړي میشتي دا غو ټول ګډه مورنۍ او پلارنۍ ژبه پښتو ده. نو زموږ نه یوازې دا چې ژبه سره مشترکه ده، زموږ دود، کلتور، رسم، رواج، عنعنات، مرکې، جرګې، د ژوند ټول اړخونه زموږ دا سره یو دي، سره مشترک دي، او یو د بل په درد سره درمن یو، یو د بل په خوشي باندې خوشحالي اظهارو او څرګندو. تا ګور اتاک بالکل ستا د چمن شاعران پېښور ته ممکنه د تللی دي، د پېښور د جلال آباد ته تللی دي، د جلال آباد ته کوچ نه راغلی دي، د کوچ شاعران کندهار ته تللی دي. دا لړۍ بالکل روانه ده. تا ګور اتاک ستا یو بل ته پورین تندي بلنی یا دعوت سره ورکوي، هغه لیکوالان په خپلو کې ډېر ښه مناسبات د مثبت ادبي فعالیت له مخې ساتي چې و انسان ته خیر ورسیږي، و ژبې ته خیر ورسیږي، او انسان ته د امن، د سولې، د پرمختګ پیغام وړاندې کوي. لیکوال او شاعر او ادیب هغه طبقه ده چې بې غرضه طبقه ده، په سپېڅلې نیت، په سپېڅلې احساساتو باندې نه یوازې چې د خپل ژبې ویونکو ته خپل ژبه باندې پیغام وړاندې کوي، که همدغه د پښتانه لیکوال، شاعر او ادیب که نثر دی، که نظم دی، که دا و هرې ژبې ته وژباړل شي، زه فکر کوم چې دغه ژبې ویونکو ته هم دی مثبت پیغام وړاندې کوي، د ژوند د سوکالۍ، د ژوند د پرمختګ، او په ژوند کې د لا ښکلا د خورېدو په موخه.
که اوس درنه همدغه غوښتنه مو کوم چې د خپل کلام سه یو برخه را سره شریکه کوي، نو صبر اته ورول واړی، غزل، نظم، یا تاسو کوم چې خپل انتخاب کړی وي؟
درته وړاندې به یو نظم کوم، هیله ده چې ټول درانه اورېدونکي او ستاسو په شمول دوستان یې واوري. د دې نظم عنوان دی سوی پیغام. دا نظم د منظوم نظم بڼه لري. درته پیلومې: که غیرت د بېګناه انسان وژل وي، که غیرت د بیگناه انسان وجل وی،
کپکینه باندې نه قتلول وی چې د مور د نس ماشوم وی به امانه چې نه حق د سرو وینو تو یول وی کلک منکر دی لګی کړنی خونکار ترپتار دی د وژنې خونکار موږ د حق په نت کلام لتی کې کښلې ستا په دا بخت په لیکنې خونکار خپل خاورې ته د مور په نظر ګورو یرغلګر ته د مشکور په نظر ګورو چې رڼا یې په تیارو کړله بدله داسې چا ته د مختور په نظر ګورو موږ د ژوند په حقیقت یې پوهېدلې د بشر په لوړ قیمت یې پوهېدلې قدردانه یو د زړونو د ساتونکو د ښکلا په نزاکت یې پوهېدلې په خوښۍ باندې پر یولو د غمو ټکې و ګنا ته ژدو په قط د توبو ټکې نور به نه څا چې له زړونو تورې وشکې له خپلوۍ به وباسو د پردو ټکې موږ د مینې په کتاب کې سره یو یو د زمان په هر یو باد کې سره یو یو د توپیر کرښې تر منځ پاکول غواړو په سپوږمۍ او په افتاب کې سره یو یو که غیرت د بې ګناه انسان وژل وي که په کینه باندې مینه قتلول وي چې د مور د نس ماشوم وي بې امانه چې ناحقه د سرو وینو تویول وي کلک منکر دی له دې کړنې خونکاره طرفدار دی د وژنې خونکاره موږ د حق په نیت قلم لتی کې کښلی ستا په باب بخت په لیکنې خونکاره
ډېر ښکلی دی ډېر ښکلی نظم رښتیا خبره ډېر موده پس مې ډېر ښکلی نظم واورېده چې کسې صاحب ډېر زیات خوند یې راته راکو اوس دغه نه به یو پوښتنه به هم وکړمه د پښتون صاحب نه نه مطلب پښتون صاحب دا راته ووایي چې او د دغې د لنډ جواب سره به بیا تاسو نه ستاسو کلام هم اورو د پښتنو د بېلابېلو سیمو خپل خپل اتڼونه دي او بیا څه چې کله په کراچۍ یونیورسټۍ کې مې سبق ویلو نو زمونږ د کوټې موږ د بلوچستان پښتانه ملګري چې به راتلل نو رښتیا چې د بېلابېلو لکه د دې قبیلو چې بیا خپل خپل اتڼونه دي دې کې څه لږ ډېر فرق لري که نه یو دي ټول
دلته غالبا د چمن د سیمې او د کندهار د سیمې بیا ګرکوټ پورې د همدغه سیمو فکر کوم دغه د ځوانانو د اتڼ یا دغه د پښتني انداز یې زه یو بولم در دغه ځای پورې چې کوم ورځ رواج هغه د اتڼ دی هغه په یو شان دی
او اتن خامخا د خوشحالی برخه وي مشران کشران ځوانان ټول په کورونو کې خود د ښځو د جنکو هم خپل اتن شته
بالکل سا هغه پښتني مغور کې در دا مهاله شتون لري لکه ما چې څنګه درته وویل له کندهار نه بیا در کوټ پورې د ښځو دلته یو خپل ډېر شانتي انداز وي دا تل ده او دغه رقم د ځوانان او سپین ږیرو چې ډېری خلک دلته خاص کر په چمن کې په تېرو ورځو کې به هر مازدیګر د همدغه اتڼ لپاره یو خاص ځای مخصوص شوی و او هره ورځ به دلته اتڼونه کېدل او د ښار ځوانانو سپین ږیرو او مشران به د هغه ننداره کوله او ځوانان به دلته د پښتني دود دغه لاکې د رواج سره سم اتڼونه کول
فوټبال هم د دغه ځای ډېر مشهور دی او د فوټبال سره سره یو دغه مې چې ذهن ته یو بله خبره راغله بابولاله دا به هم راته لږ شانته په لږ لږو ټکو کې ووایه ځکه چې بیا وخت راسره ختمېږي ستاسو شاعري به هم اورو او کېدای شي بیا د غور صاحب نه هم واورو
فوټبال د چمن هغه رښتیا هم مشهوره دی در دا مهاله پورې په ټول پاکستان کې یوازینی وکلا باندې چلته غدا دپات مزورتوی دغه چپات چمانو کې چې کوم بازی کوي هغه کې د ټول بلوچستان څخه تیر کال مثلا درې کلبان و چې هغه کې یو د نوشکی وو او دوه کلبان د چمن ولو چې غالبا د تیر لس کلونو څخه هلته هغه چمان چې هغه ته غټې غټې تنخواوې ورکول کېږي او د چمن دغه فوټبالران دي لا هم هغه ځای ته ځان رسولی دی او د افغان فوټبال کلب په نامه باندې او دا رقم د مسلم فوټبال کلب په نامه باندې بلام اوازې د یو کلب په نوم باندې د تیرو څو کلونو څخه هم هلته فوټبال کوي. د بابولال په وسه باندې بابولال خو نو دلته عامه ویل شوې ده د دې ارمان بابولال اوس ولاړ د وګړو تړلی تر هغه پورې به اخلاص نه کوو چې زموږ زوم نه وي راغلی. دا هغه پخوانی بابولال دی چې تر دغه مهال
تیا خبر چې ډېر جړول کوي زما خو چې کله واورم جړول کوي بابولال خو ډېر ډېر وو د واده په ورځ خصوصیت سره او خبرې به ډېر خوند کوي. خو زموږ سره یو دوه اورېدونکي هم راغلي دي بموالو. فرید دی د کوټې نه. فرید په خیر او لنډه خبره. فرید قطع شو. متی الله امید دی د سنجاوي نه په خیر.
خیر سي تاسو ته سلامونه وایم مېلمنو ته سلامونه وایم. متی الله امید هم د جنوبي پښتونخوا سنجاوي نه تاسو ته تماس کیم
په خیر راغلي.
مننه د عادل سکری صاحب نه مده پښتنه وکم چې پوهان وایي چې د پښتو په ادب کې غزل یا نظم زیات دی او نثر ډیر کم روان دی. نو د ټولنه کې څوک نثر هم لیکي یا نه لیکي او د دې چې کومه ټولنه د څو نفوس یعنی څو کسان دي په ټولنه کې او عادل صاحب په دې باندې څه نظر لري؟ مطلب نثر زیات ضرورت نه دی زده وایم چې نثر
خوشحالی گو نو مل منو تم لنڈا خبر کول واڑے
بس ملمنو ته دا چې تیر شوی چې کوم شاعر او دا غتم ز سلوت کوم چې هغه ډیر خسته شاعری ولا دا کړه وړاندې کړه او بس هغه ته ز احترامات وړاندې کوم هغه ته ز سلام کوم او ز ډیر فان شه چې زستا خبرې وایم ز ډیر جات خوشاله شم. خدای ګو بس
خدای دې خوشاله ساته خدای دې خوشاله ساته خدای دې راته روغ ساته چې ستاسو نوم خبرې ګو نو مونږ هم بیا چې ډیر خوشاله. وعلیکم السلام رازو پښتون سیپتا پښتون سیپتا سونه تاسو کلام اورو بیا به تیمور شاز به تاخير کې راشو هغه پښتون ته جواب دی وی پښتون سیپ
بلې کلام یو و نوې غزل به د تاسو سره شریکول
غواړم. ضرور ضرور ارشاد
شعر مطلب دا وای داسې حالاتو کې انسان لویر سن وای داسې حالاتو کې انسان لویر سن وای لکان وهم دی جانان لویر سن وای او تاسو لسیزې په جنگ کې ژوندۍ تیر کړه تاسو لسیزې په جنگ کې ژوندۍ تیر کړه ډوړی بدلون غواړي ځوانان لویر سن وای
ډیر ښه
او د پوری کلی د قاتل قانی درغاړي سوله د پوری کلی د قاتل خانی تر خاړې سوله زموږ د کلی ملایان د ویر سنوای او د ټول نړۍ کې په دې هوا کې تور شامار دم رزور توا کسلو په دې هوا کې تور شامار دم رزور توا کسلو چې د حالات ترجمان د ویر سنوای او ته کنایا استعاره زموږ د شرم دي کې کنایا استعاره زموږ د شرم دي کې اوس خو اکثر شاعران د ویر سنوای
ډیر ښه ډیر ښه د شعر بیا وې د شعر بیا وې
وای ته کنایا استعاره زموږ د شرم دي کې ته کنایا استعاره زموږ د شرم دي کې اوس خو اکثر شاعران د ویر سنوای او بیا نامعلوم وسلوالو یو پښتون وجلی بیا نامعلوم وسلوال یو پښتون وجل قاتل یې پیژنې خپلوان د ویرې څه نه وایي قاتل یې پیژنې خپلوان د ویرې څه نه وایي
نقش دی کم رنگ دی او هغه د شاعر غوندې حساس سړي په ذهن نه وي. نو رښتیا خبره ده چې نن د پښتنو شاعرانو ته د ګل او د شونډو او د زلفو د هغه دور نه دی پاتې ورته. که امن دی ومونده نو د ګل د بلبل د شونډو د زلفو د پلو د هر څه شاعري دی بیا وکړي، خو تر څو چې وطن وران دی د وطن غم ډیر ضروری دی. زموږ سره عبدالغفار غاور صاحب دی، د ډیر وخت نه. غاور صاحب، تاسو ته په خیر راغلی ویم، او کوم کلام را سره شریکول غواړی؟
جوړ وشه صاحب، ز دستور نوړی د پښتو ادبي تړون چمن پښتا استو بو ټول به دم کو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دا چې هم تاسو صاحب او عادل صاحب د سره پوری کلامونه او د الله په شان زګری په شکر ده. تاسو مې تازه کلام دی، البته دا تاسو ته کول غواړم.
ضرور ضرور ورته غوږ یو. او
مطلب ارز پر زړه مې اور بل شي لمبا شي چې تا ووینم، پر زړه مې اور بل شي لمبا شي چې تا ووینم، زړه لمبا مې را تازه شي چې تا ووینم.
ډیر ښه.
ما په غیږ کې به وي پروت په غوړېدلې بڼه، را یاد هغه خاطره شي چې تا ووینم، او تقوا مې محوه شي، بالغ عقل مې وتښتېږي، چیت مې ټوله رندانه شي چې تا ووینم، او مړاوي وجود مې پر مستي راشي را وپارېږي، بېرته مې ځوانه ولوله شي چې تا ووینم، او ستا مړه کاته ته ستا تبسم خو ما په دې زوروي، را پیر به سر زما کیسه شي چې تا ووینم، او راویر به ستا یاد په غزل کې بیا راوړی نه وایي، دا خپل ضمیر مې مرکه شي چې تا ووینم.
ډېر ښه. تاسو د وخت را کولو، تاسو صبر سره زمونږ پروگرام اوریدلو، او زمونږ اوریدونکو هم په تمه دي ستاسو خوږو کلامونو ته. خو اچکزی صاحب، هغه یو پوښتنه مطیع الله امید صاحب د سنجاوی نه چې کړې وه، که هغه درته په یاد وي خو ښه کنه چې زه یې را یاده کړم.
د دا ویل چې وسنی شاعران غزل یا نظم ډېر لیکي، خو البته نثر ته ولې پام نه دی اړول شوی یا نثر ولې نه لیکي. د دې پوښتنې په ځواب کې به دومره ووایو چې د پښتو ادب که د نظم او نثر یې سړی سره مقایسه کړي، نو رښتیا هم د نظم فیصدي په دې ورباندې زیاته ده چې ډېر لیکل شوی دی، خو دومره د نه ورباندې زیاته پیسه دی چې سړی تشویش ورپکې وکړي. بیا هم نثر ته کار کېږي سوی دی، او اوس هم نثر نګاران لګیا دي د خپلې ژبې په تحقیقي برخه کې، په تخنیکي برخه کې، د ژباړو په برخه کې. نو که موږ په خپلو ګریوانونو کې وګورو، نو زه فکر کوم چې هر سړی به خپل ضمیر په خپله ملامت کاندي. هغه په دې راز چې موږ مطالعه څومره کړې ده، موږ واقعي که په نثر کې کتاب چاپ شي، موږ لاسرسی تر هغه پورې شوی دی چې موږ یې لاسته راوړو، مطالعه یې کړو. او ځوانان بدبختانه چې نن سبا و انټرنیټ ته و فیسبوک ته خوشبختانه چې پام یې اوښتی دی، خو زه دا وایم چې په دغه انټرنیټ او په فیسبوک کې دي مثبتې چارې ترسره کولی، دغه به یو خپل ژبې و خپل ادب و خپل ولس ته یو په زړه پورې خدمت وایي. نو دغه اوسنۍ چټکتیا چې د انټرنیټ ته راغلې ده په سیمه کې یا په وطن کې، نو د ځوانانو پام یې د کتاب د مطالعې څخه اړولی دی. ځوانان که خپل پام د کتاب پر مطالعه باندې برقرار وساتي، زه فکر کوم چې بیا به دوی په نثري کتابو باندې هم خبرېږي، که هغه د لنډې کیسې وي، که د ناولونه وي، که د تحقیقي ادب وي، که د ژباړ وي. نو لاسته راوړنه د کتاب ده په کار ده چې موږ دومره جدي شو د کتاب په لاسته راوړنه کې لکه سړی چې ډیر تږی وي د تندې په حالت کې د یخو اوبو یا د سړو اوبو څومره طلبګار وي. نو د کتاب لاسته راوړنه موږ باید چې د خپل ځان لپاره یقیني وګرځو او د مطالعې څخه ځان برخمن کړو. زه فکر کوم چې دغه اوسنی نثر چې چاپ شوی دی که دغه د ځوانان یا د پښتانه یا د لیکوالانو ادیبانو شاعران مطالعه کړي لا به هم ودې ته ډېر څه مواد ور وبخشي. او د مطالعې په اړوند خو دا هم ویل کېږي چې که یو لیکوال او شاعر مطالعه کوي هغه داسې وي لکه هغه بې برکه یا بې بجلۍ بیټرۍ چې کوم وخت په برک سره چارج کړل شي نو بیا هغه څخه کار اخیستل کېږي. نو که یو لیکوال او شاعر واجب مطالعه نه کوي هغه بې برکه بیټرۍ بللی شو او که څوک مطالعه کوي هغه د چارج څخه برخمنه بیټرۍ بللی شو.
تاسو د
مطالعې ته پام راړول دي د مطالعې څخه لرې باید چې پاتې نه شو.
تاسو په ډېره بنیادي خبره همدغه وکړه چې یو خو یو شاعر دی چې هغه یو الهامي لیکل کوي ولې د نثر په لیکلو کې او یا دغه شانتي د ژباړې یعنی ترجمې چې کومې دي ترانسلیشنز دغه خو هر سړی کولی شي که څوک هم هغه وغواړي چې د دغې ژبې خدمت او د دې ژبې د خدمت په ځای ځان ته په دې معاشره کې یو مقام او یا خپل برخه اچول نو دغه خو څه ډېره ګرانه نه ده. پښتو زده کول څه ګران نه دي که موږ په پښتانه دې ته فکر وکړو چې پردۍ ژبه لکه انګریزي پردۍ ژبه ده موږ یې ښه په اسانه زده کوو. اردو یا بله ژبه یا بله ژبه دا نورې ژبې دي پردۍ وطن وایم نورې ژبې دي خو د پښتو هغه شعر بیا رایادېږي چې نور ژبې زده کول که لوی کمال دی او خپله ژبه هیرول بې کمالي ده. نو دغه خو هر سړی کولی شي چې که شاعر نه دی نو د شاعر سره سره ریسرچ کولی شي تحقیق کولی شي او د تحقیق سره به نور نه نور علم واخلي. څنګه چې درته اچکزی صاحب وویل چې کتاب باید موږ ووایو او هغې ته ځان ور ورسوو او هغې ته دغه خپله دغه لارې ځان ته پیدا کړو چې د کتاب ترلاسه کړو هغه که په نثر کې وي او که هغه په نظم کې وي. زمونږ خو محفل خو ماله ډېر زیات خوند را کړی دی خو زمونږ بس وخت زمونږ د لاسه ووت. دوه درې منټه دي که څه پیغام ویل غواړئ تاسو پښتنو ته ادیبانو ته پښتنو ښځو ته جنکو ته.
موږ خو پخپله د پیغام اورېدونکي یو نو سړی پخپله د پیغام اورېدونکي شي هغه به نور ته څه پیغام ورکړي. خو بهرحال بیا هم خبرې دي بېلابېلو خلکو په ذهنونو کې ګرځي و راګرځي. د خپلې ژبې سره باید چې وفاداره واوسېږو او د خپلې ژبې دوستان او دښمنان باید چې د نږدې درک کړو او خپله ژبه له پامه باید چې نه وغورځوو. که دولتي سرپرستي زموږ ژبې ته حاصله وي که نه وي حاصله موږ باید چې د خپل وس په اندازه خپلې ژبې خپل ادب خپل کلتور او خپل ولس ته په مثبت نیت باندې هر وخت او په هر ځای کې خدمت وکاندو. تاسو داسته څومره لرې یاست د خپلې سیمې د خپل ولس د خپل قام څخه؟ بیا هم داسې په پښتو ژبه باندې ګرېږئ د ریډیو د لارې په پښتو ژبه باندې بېلابېلو لیکوالانو ادیبانو سره پر بېلابېلو موضوعاتو باندې خبرې کوي. زه دا وایم چې د سیمې څخه تګ ستونزه نه ده. ستونزه دا ده چې د سیمې څخه ولاړې بیا د سیمو وګړي ولس ژبه کلتور عنعنات هېر کړو. په هر ځای کې په هر موقعیت کې چې یو هلته باید چې خپله ژبه خپل کلتور خپل ولس خدمت په پام کې ونیسو. همدغه مې خبره وټول درنو مشرانو همزول او کشرانو ته
ډېره مننه کوم. او پښتون صاحب که تاسو هم لنډ سب خپل پیغام ورکول غواړئ.
دا یو شاعر یو شعر دی وای د دنیا د آبادی دا وی درور دی چې درڅو د پښتنو کورو نوران وي. زما خپل پښتني ورونو ته همدا خاص همدا مې خوشتنه ده چې راسي نو په خپل منځ کې د توفاق پر ضد مبارزه وکړو او د قلم سره مینه ښکاره کړو همدا به زموږ په ژوند کې غټ رول ولوبوي.
ډېره زیاته مننه. ډېر د زړه د خوږېدو پیغام هم دغه دی چې د پښتنو د ټولنې نه د خدای دغه تشدد لرې کړي دغه چې څه روان دي دغه د وینې تویدل بند شي. او څنګه چې تاسو ویل د ټوپک په ځای د پښتون نه د دنیا د هر بچي په لاس کې قلم غواړو. ډیره زیاته مننه کوم ستاسو د وخت را کولو او ډیرې خوږې په زړه پورې خبرې مو واورېدې. ما خو خپله ته ډیر زیات خوند واخیست او زما یقین دی زموږ اورېدونکو به تم ډیر زیات خوند اخیستې. یو ځل بیا ستاسو ډیره مننه کوم. شپه په خیر او ګران اوریدونکو زمونږ نننۍ غونډه ناسته به یقینا چې ستاسو خوښه شوې وي پر روانه نننۍ ورځ باندې به یو ځل بیا په بل موضوع سره یو بلې سیمې ته تاسو ځان سره بوزو او یا به د تاسو په موضوع باندې پروګرام جوړو. تر هغه ما ته او زما همکارې نهید ساعته اجازه راکوئ. شپه مو په خیر.